یار وایم دا بایسکل نه دی موټر سایکل دی موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار
اوهو اته ولرې دا غون شکل څنګه داسې په نخرو را روان دی که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
ژوندی اوسې غونچه ګله لکه چې د ملک خیلو کلي ته روان یې دیخوا خو د موټر لار نشته څه ته روان یې
د موټر لاره نشته خو زرج پتلی شي یو ځل مخکې پې ورغلی وم
وایم کور دې له غلې ډک شه زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي
هغه د زما سیال شریک راغی استاد فیروز درته یادوم
موټر کې هوټل جوړ کړی دی
ته مار کار ته لاس اچې خود پیسو او گاٹی واٹی دی ایس در حق نشتا بیا پا خال کو پسی خبر ایم کئی ریده ای چهار سکی اخفل ایک پاکا
یار لکا چه تا تیم چیشی در کری دی چی داسی ملاتر ایکی آقا دیر آقا
سلام علیکم رونو
وعلیکم السلام سړی مشای
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو چی چلے دی چې زمنګ سلام ته جواب نه وای
ما په زړه کې جواب درکو تاسو باندې اوریدل
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو
اوهو دا خو اندرا ده لکه چې تا هم د چړو او بتۍ د تیر کولو کار شروع کړی چنار ګله
زم تر چا کم نه یم تاسو خو په ځای پرېږده خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتۍ د تیر کولو کار مې پیل کړ دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی
درنو دوستانو هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم تربیه خوراک روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي نو که غواړی چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ ځان اوزګار مه پریږدئ پروت زمرینه ګرځنده ګیدړه غوره ده تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
چنارګل
ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وی کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زه دې مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو پر اختیار چې ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې و خيار ملاله کدی هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د رښتیا په اکلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دروغ او خوشاله بوي داونه په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولی ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیس کوي او د دې کار پایلې څه کېدلای شي
پونه سې دا موضوع د دې ول نه د سې پټولني زور سره یو کې نشر کړم او خلکو چې تفسیر په واره میا یو وینم
کېدې سې وننګول سې کده نه د کورنۍ
ورپسې په دې غږیګو چې څنګه یو ژبز د کېدلای شي په دې اړه بد ځوانانو او خون کو خبر یو تجربه هم واوري
والا ډیر کورسنه تکلیف کړی دی خو ایس زکی غنه وخت خبر دی
یو میاش دو میاش تلته وی بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي
بل شاګردان وی چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مزنه شو یو جبز دکول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زکول
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي هر یوې خپل مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي لا ورځینیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو سیاسي فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي څه کوي څه خوري کومې خواته سفر کوي خوشاله دي که خفه دي او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نور ته معلومات ورکوي د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډیر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي لاغو سره یې شریک کړي او لاغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سیسی دا موضوع د دې ول نه د سې پټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تفسیر په واره میا یو وینم نو دې ته یو د مرجع معلومه نه وی یا دې ته پام نه وی یا غو ته ورتلای نه سی یا نه وی نو دې په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دعوی صفر ځل لمیرمنې سره خپایم یا لای وبلګلی وکي
لیکوال نه مغنی وای دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند لا ټولنیزو شبکو لري وساتي ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواخي او یو کس ته نور ستونزې هم پیدا کولای شي
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند می دوه سره بیل ووسی او ژوند می له ټولنیزو شبکو څخه ډیر نه غواړم چې ور سره یو ځای کړم یا حالت تشریح کړم کله کله داس کیږي چې مثبت کار کړم په ټولنه کې کوو هغه کوم تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي غوی هم مختزي او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغه ته ماته دغه زمينه مساعده ده زه غته شته کوم کله شي چې ما په نورو امزول یا په نورو اغنجونو چې غوی ته دغه زمينه نه د مساعده په دغه غيزه وکړي کله چې اوسه یو ځل ټولنیس شي بیا دغه هغه بعد هغه چې د زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پریوته دغه په کول به ډیر سخت وي
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی خدای وايي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي
دلته تر دې راغه مسایل زمينه نه برابر شته مستقیمه نه سره وغوي نو مامور اندې شه نو کوم سن په کور کې نه شي کولای تر اوسه دغه شرایط چې ټول شنه کور کې وای ملګرو منځ کې وای خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړی کنه نو د سخونه چې دغه په تر اخیره رامد سی ز فکر کوم دا شونه خیدې د کیت زایب سره نشته دنه دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کړه وړي کی دین خاص وختونو کې هغه بیره ول دشت هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ما مخ موافقت خو د مقدس دین سره ډیر دین د وختونو چې هغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شي د هر وړي غټ خبره شریکول مر ضرورت نه دی
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نو راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ماده میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي نه د ما په غم کې دی هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما د خبره مسخره کې ځینې می تهدید کړي ځینې به نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي
زاهد سمد زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خبروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو زدا کوم اوس دایمه زوس خفایم زوس خوشاله یم ځینې خلک خو ویلتونم نه لیکي یوازې ولیکي چې ډیر خوشاله احساسوم نو ورسته کې بیا یو څوک د تا پختنه نه کوي ځکه هر ورسته دا شیان لیکي زوم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي هر هغه څه په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي
نورالحق حیدر وای د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي
دلته اصلا مشکل دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کی پیژنې کی نه پیژنې ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غونډه اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري دا د پزرهاو ملګری ولري کده غني یو هغه د ملګری هم بیان د سره چې د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیان د خپل شخصي تجربه شریکول ور سره خخه
زاهد سمد زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي خلک لولي خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله ریان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم آریان صاحب ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي ځینې وای چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي په دې اړه تاسو وای
هر څوک چې ټولنیزه پانه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پانه کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو په دې کې څه پیغام یا میسج لري یو مثال مثلا زه ناروغ یم دا ما شریکه کړې ده د دې اوس پیغام څه شی ده آیا زه له خلکو دعا غواړم آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی آیا زه کوم بل میسج لرم څه کوم خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم دعا راته وکیخه میسج مکمل ده زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوخی میسج مکمل ده ولی زه ناروغ یم نور هیڅ ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریکو خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریکم یو څوک پرې تبصره وکړي یو څوک ورته لایک ورکړي یو څوک څه وکړي بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکی ده ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویل لیکدي د ټولنې د سمون لپاره د اصلاح لپاره که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي یو څه شریکي او نورو ته وخی دا به ډیره مهمه وي ځکه موږ کولی شو نورو ته وخیو راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل لوستل هغه څه چې موږ شریکو د یو تغییر لامل شي یو پیغام ولري یو څه ورکړي خلکو ته که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ دوی ډیر څه شریکوي خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده ولې دلته آیا ټولنه دې ته اماده ده چې ته دا شریکې کنه آیا دلته اخلاقا یو څوک د تا سره منی کې نه منی لنډ خبرې دی چې یو څوک دې ننګوي پیغور درکوي نو تک راځي دا بې پیغامه بې میسج عکسونه چې ترګټې تاوان ډېر ده
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي هغه به څه ګټه وکړي څه تاوان به وکړي
کېدی سي وننګول سي کدی نه دي د کورنۍ دي د پلار دي د ورور نور په د په ژوند باندې وننګول سي لکه چې د ټولنیز کوي ولی په لوی کې ګټه لري خو دلته بیا هم زوایم چې سلسله مراتب نه افراط نه تفرید منځ میانه موږ به مخکې ولاړ سو لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنی د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه یې لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صاحب درېم یم له کارتیناونه. والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات دي. نه استادان صحیح د تدریس کوی شي، او د ورځې او یا اتیا لغت دې حفظ کړه. حفظول اوس ډېر سخت دي، او نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوم استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ.
نوم فیضالله. والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې اخلي. تجارتي کورسونه دي.
زما نوم ارمانی. والا انګلیسي کې خو مې څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به و شپه ورځ دی. هغه یو دانه بې ویلې، نور چې نه و. یا به استاد رخصتي کوله، یا به مونږ رخصتي کوله، او جرمانه بیا چټي اخیستله. دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه، او ټول اس چټي مفته کې پارغ شول، او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اخیستې بستله.
چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي.
دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقی وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل وي یا که بله محلي ژبه وي، ډیر مفید او ګټوره ده. ځکه که چیرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډیر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقی راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړل چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او دا معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو په هر چاره ای که و کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسؤلیت د چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نه شي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي، د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي چې دا خپله کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی، مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه، بل توقعي ختم شي. چې توقعي خلاص شو، نو پښ چې آینده یې صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او همچنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري، کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي. حتی که د زده هم نه وي، کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه، او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کیدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي، هومره ژر زده کیدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډو سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي. هغوی کپاسیټي بیلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ یې نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي، هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنې تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله هغه دپاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علما څلور میاشتې ولې، پنځه میاشتې ولې، ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولی.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو، او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول به یې تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آوټپوټ نه شي درلودلی، نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکینګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړي وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو دپاره. بل دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي، او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلي کې کوم شان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکینګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکینګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نور هم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.